لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ او د آزادۍ میلمه ځانګړې مرکه خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د امریکا یوې محکمې حکم کړی چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو کورنۍ د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالر ملي شتمنۍ د ترلاسه کولو مستحق نه دي. ولسمشر جو بایدن د تیر کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو او پاتې 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان د خلکو لپاره خوندي وساتل شي. د نیویارک ایالت د منهاتن ولسوالۍ د محکمې قاضي جورج دانیل پرون وویل چې دای په قانوني دلایلو د طالبانو حکومت مشروع نه ګڼي، نو ځکه د دې حملې د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان بانک د شتمنۍ ورکولو به په دې معنی وي چې طالبان د افغانستان مشروع واکمن دي. د جنوبي افریقا حکومت وایي د دې هېواد یوې محکمې د هغه حکم پر وړاندې به ودرېږي چې وایي 22 تنه افغانان د پناه غوښتونکو په توګه ومنل شي. دا افغانان په زیمبابوې کې د یوې میاشتې له تېرولو وروسته جنوبي افریقا ته رسېدلي دي. ویل کېږي دا افغان وګړي د لایف لاین بنسټ په نوم د یوې امریکایي خیریه ټولنې په مرسته دې هېواد ته رسېدلي دي. د جنوبي افریقا د کورنیو چارو وزیر آرون موتسالی دی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې دوی به د دې حکم پر وړاندې اعتراض وکړي. د هغه په وینا دا افغانان د پناه غوښتونکو په توګه د منلو وړ نه دي او د پناه غوښتنې په معمولو لارو جنوبي افریقا ته نه دي رسېدلي. جنوبي افریقا په 2021 کال کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال هم د هغو 126 افغانانو منل رد کړل چې په 2 الوتکو کې د هېواد ته تللي وو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د افغانستان له بډای او متنوع کلتوري میراث سره لمانځي. پرون د فبروري 28مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ وه چې هر کال په نړۍ کې د مورنۍ ژبې اهمیت ته د خلکو د پام اړولو په مقصد لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا هم په دې مناسبت په یو ټویټ کې ویلي د مورنیو ژبو په وده کې میندې مهمه ونډه لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2010 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې هر کال د فبروري 28مه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. سره له دې چې د امریکا د جمهوری پال ګوند یو شمېر غړو په راتلونکي کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو د مخنیوي ژمنه کړې، خو په کانګرس کې د دې ګوند څو استازو پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې نوی ټاکل شوی رئیس د هغه کوچنی پلاوی په سر کې و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کال پوره کېدو او د نومبر میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د استازو په جرګه کې د اکثریت له ترلاسه کولو وروسته د لومړي ځل لپاره کیف ته د سفر پر مهال له ښاغلي زلنسکي سره وکتل. د جمهوری پالو دا پلاوی یوه ورځ وروسته له هغه اوکراین ته ورسېد چې ولسمشر جو بایدن په کیف کې له اوکراین سره د امریکا پر مرستو ټینګار وکړ. او د ترکیه ولسمشر له هغو کسانو سره د حساب کتاب ژمنه کړې چې په وروستۍ مرګونې زلزله کې له 1000 د زیاتو کسانو د مړینې مسؤل بلل شوی. د فبروري په 6مه یوې زورورې زلزلې د ترکیه او سوریې ځینې برخې ولړزولې چې په دواړو هیوادونو کې تر 1000 زیات کسانو وژل. رجب طیب اردوغان پرون د ترکیه په جنوبي ولایت عثمانیه کې د وینا پر مهال له سرغړونکو سره د قانون له مخې حساب کتاب خپله دنده وبلله. ترکی چارواکو له دمخ کې د ودانیو په جوړولو کې د ځینې معیارونو د نره آیات پر موضوع انتقاد کړی وو. زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا د اوس ستاسو پام د آزادۍ رادیو د عادي پروګرامونو اوریدو ته راګرځو. لمړی د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګ چې د ځوانانو لپاره ځنګړی دی، او ورپسې به د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه واوري.
تاندې څنګ د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد
د تان څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته واجب به دغه تان سره جوړیږي او د خبرو قصه کې مو وسه دا اصل دلیل هم ده.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پورې خندل امام څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي خوانځي کې خونکې مقرر شو دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای.
ول شاګردان ته ودرېدم تختې ته ټول را پورې خندل امام څه نشو څه خلې نشو بسله دغه سي ورته ودرېدم. خیر کې یو څو شاګردان لړ شکایت وکړو دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ. بیا لړم غزم پریفو بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه ځای کې بیا استاد په خایسي ومنلم. به شاګردان ډېر نه شالو درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې سي شو درس ورکول مې شي شاګردان راځي. موږ خپل سي او کور کې نو مشمن باندې پریکټیس کول او تخته پیدا کړو. خپل تخته باندې لیکچر ورکول مشمن دغه زده کول د انګلیسي دغه میتود باندې لړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسې خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلای.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ د تاثیر چې کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو. یا مثلا کوم څه چې مونږ وختلې دي هغه غته رسیدلې نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا مې کورس ویلای، مثلا کورس کې مې ښه نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. زه په ډیر خوشاله کور ته راغلم. ټول تمیل والا ما سرٹیفیکیٹ اخیستی ده. داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړې دي یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښه نمرې اخیستې دي. دوی راته واجب به دغه تان سره جوړیږي واجب ته خبرو قصه کې مو وسه دا اصل دلیل هم ده. نه دلیل ده چې اوس مثلا موږ اوس نشو کولی یو سټیج په سر باندې لاړ سم یو سی باره کې خبرې وکړم. دا ټول دې هم ده تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري دوی ډېر وخت یو ډول او تکراري ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهمه ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ول روزي مونږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مون رسیږي او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی کچیرې یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوي هغه کچیرې خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر سراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور یې هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده. بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغسې که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي هغه باندې کار وشي په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول خبرې ویل هنر زده شي او هغه دې ته وهڅول شي چې دې راپورته شي خبرې وکړي د خپل اند په آزاده توګه خلکو سره شریک کړي نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دې له ځان سره څه لري خو نشي کولی ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي. دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات دا چې به څنګه دې ماتول شي دا به خپل ځوان ورته وهل لاره پیدا کړي چې به څنګه کول شي چې د خپل غاګ خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحي وروجني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ور ختمه وي.
زه یو مثال دالرم په وخت کې زما سره زما د کلی زخړې خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول یا کله چې ما کوم شیر پوسټ ک یا کوم لیکنه به می وکړه خو تبند دوی سره به نه ور جوړ کنه دوی ذهنونه سره په وړ ډول ډول د سی کمنټونه راتلل د سی میسجونه راتلل چې هغه به زو راولم او نه به کېدل چې دا غوي سره غدلم وای زکه چې مجازي فضا او د زمون ډیر لري کنه کچیر ته نګدی وای کېدل شو ډولم قنات ور کړای دا ما دا داو بلل چې غټول مل لري کړل پرې مینه کول چې غزما او روحیه کمزوري کی زه د ګران شمیر د سی مسایل سره مخ شوم په کورنۍ کې مثال د سی مسایل سره مخ شوم لکه د فلانی زوی کولای شي تینه شي کولای مګم ما باندې هغه زه نه کړی زکه چې په یدم چې دې ترغه خ کوي شم کغه په یو برخه کې مثال کار کوي شي کې دې په بل برخه کې ترغه ډیر پیوړی او اوس خپل کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی دا مې پرې منلی دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولای شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي، یعنې که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولای خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي، خو که چېرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم. یعنې ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو، مثبت فکر وکړو، یعنې ښه فکر وکړو، لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولای شم، زه وړتیا لرم، زه قوت لرم، زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو، دغه مثبت اړخ باید ووایو. لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شم یا زه نه شم کولای یا زه دومره چیرته قوت لرم. همدغه کلمې دي چې کله موږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنې هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو، مثبتې خبرې وکړو، مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري، په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي، په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکي ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه، یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره، نور ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکی ځوانان له ژوند ډېر څه غواړي، ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو، د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته، خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېریو کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډېر ځله د ځوانانو، د تنکیو ځوانانو مسله د دوی استرسونه دي. یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اوم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان، تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کیږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي، دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډېری ځوانان او تنکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یو وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچی دي او مقید دي، بسته دي ټولنپوهنه له نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او تنکي ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او په اسلام هر چیرته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي، لګړ وروي ستونز سر مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کی، ټولنیز اختلالونه ستونز پیدا کی، په خوب کې ستونز پیدا کی، یو ډول تسلیم یارچته پر برخه کی تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي، عاطفي ستونز پیدا کی، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري له بعد مرغه. که موږ وکولای شو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي.
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسی، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي په خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کی یا پیدا کی. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټې لري او ځوانان څنګه کولی شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاس ته درغلل مصرف کړه او له ژوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري، د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سي اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا راپېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د خلق په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر څه نسال کې یا دا عادت سړی په ځان کې ژوندی کړي. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي. د خپل یو هغه راولي یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي. یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده، حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یوه ګټه یې دا ده چې خپل سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنی که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی، او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حل ولسو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدا نن یې مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلی زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي، یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډیره ګټه دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بل اخر مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او کچیر ته مالی استقلال ونه لري، دا تا ته د وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي. او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له غینه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې دا یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دې دا ماشومان وړ دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بیلابیلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کېږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انګیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111601. شمیره بیا تکراروم 00422111601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی ملما
السلام علیکم. د آزادی ملما خبرونه ته خره غلست. ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د آزادی ملما په پروګرام کې مونن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله، خو اوس په ترکیه کې اوسېږي. ملما دی سمی الله شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسېږي چې وایي برخلیک یې نه دی روښانه. نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر وو او د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم وو. په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواري سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوم. له ښاغلي شینواري څخه مې د دې مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي.
زه خو تقریبا زما خپله اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې. ما دا یو میاشت چې راغلی یم ترکیه ته، نو دلته هیڅ کار نه کوم. او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو عالي چارې دا مې پر مخ وړي، اوس فعلا کوم کار نه کوم.
شنواری صاحب، زه غواړم له تاسو لږ زیات واورم، په ترکیه کې تاسو څه کوئ، وختونه په څه تیروئ؟
والا ورور، زه خو هیڅ نه کوم. تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی یم په ترکیه کې، فعلا کار مار نه کوم.
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته؟
والا هلته لږ داسې و چې دغه کارونه زمونږ د انسټیټیوټ چارې لږ خرابې شوې د نوي حکومت سره. نو کوم خلک چې مونږ سره وو هغه چې وو په حکومت کې تنخواګانې لرلې، نور مو کار سیستمونه یې ښه وو. نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو، ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي. نو ما هماغه وو چې دغه نوی نظام راغله، مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پرېښودې. نو زمونږ دغه انسټیټیوټ یو سکوت حالات ته لاړه، یعنی بس سکوت شو. مصارف ډیرو او دغه یې نشو پوره کولی، مصارف یې نشو پوره کولی.
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته ووایاست، د څه شي انسټیټیوټ وو او د څه لپاره جوړ شوی وو؟
ډاکټر اشرف د طبي علومو انسټیټیوټ، زما پلار شهید ډاکټر اشرف به تاسو پېژندل، نوموتی ډاکټر و. کله کله به امریکا غږ آشنا رادیو سره به خپرونې کولې. بیا چې هغه وفات شو، ما وغوښتل چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ کړم، روغتیایي علومو انسټیټیوټ و. چې دې کې پروتیز، نرسنګ، قابلګي، ټیکنالوژي، فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه. نو بیا ما هغه پنځه نوي کې جوړ کړ. دلته ما ډېر خلک غریب هلکان و جینکۍ وې، نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ. خلک ما فری نیوه، په نیمه تخفیف ما نیوه، ډېر چې غریب و هغه ما فری نیوه. نو هماغه و چې مونږ مخکې روان و، ډېر ښه سیستم روان و. بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ، د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي، نو بیا اقتصاد خراب شو، نو انسټیټیوټ هم سکوت حالات ته لاړ.
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل، یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول؟
زه خو خپله یعنی مطلب عمومي رئیس وم، کنه ما درس نه ورکاو. مون سر نور استادان و، لکه مطلب ما نیولی و په ساتوار باندې یو نیم څه دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ، یعنی ما ورته ورکولې. نو خپل از کنټرولر هم د دې ټول انسټیټیوټ دغه چارې او سمبالول او مخته وړل دا ټول ما سره و. دا انسټیټیوټ په 1993 کې ما جوړ کړی دی. صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب و، خلک بې وزله و. نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولنو سره قرارداد کړی دی، په 50% په نیمه تخفیف. او هغه خلک چې به واقعیا غریب و، ما به هغه څارله. زه به مطلب ملک نه ما به پوښتنه کړه، هغو نه پوښتنه کړه، هغه ما پری نیوله، یعنی مطلب ما پری روزله دوه کاله او درې کاله هغه خلک.
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې؟
یا مجموع کې به تقریبا د 2000 و نیم زره خوشه محصلین و افغانستان چې ما ته به داسې خلک راتله چې یعنی شپېته کلو ته به عمر رسېدلی و، او هغو سره به دا شوق و چې زه باید یا 14 پاس یا 15 پاس طبي زده کړې وکړم. نو هغو سره مطلب ما همکاري کړې ده، فارغان شوي شپېته کالو 15 کاله ماتلین مال رلا
کوم د څه شي درسونه ویلې دي کوم رشتو
لکه قابلګی شو نرسنګ شو ټکنالوژي شو پروتیس شو دا پنځه رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې دغه کې مونږ فعالیت کاوه لکه جواز یې مونږ ته د پنځه رشتو راکړی
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم
دا مونږ یو جواز لرو خو بیا مونږ څانګې ورسره جوړې کړې وې لکه ما په مارکو کې م څانګه لرله خپلو مشرانو ما نه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څانګه خلاصه کړي همداسې مندره کې ما څانګه لرله هلته مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یوه څانګه خلاصه کړي زمونږ دغه لوران او زامن هلته نه شي تللی ځکه مصارف ډېر دي جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ را تګ خرچه د میاشتې 4000 روپۍ راځي بیا هماغه و چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاص کړم مندره کې م هلته مو فعالیتونه کوله
اوس مو هغه انسټیټیوټ چا ته پرېښی بند دی که لا هم فعال دی
نه اوس هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی بند دی
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و یوه څانګه یې په مارکو کې وه یوه مندره کې وه تقریبا مونږ زرو خوشه محصلین لره فعلن او اوه زره اته زره خوشه مونږ فارغ کړي په دې بخش کې
هغه انسټیټیوټ هم سپات شو او تاسو د خواته ترکیه ته راغلاست په کوم هدف
او هغه هماغه صفات شو زه دې خوا ترکیه خواته راغلی یم
یعنې هدف ستاسو څه و بالاخره په کوم امید په کوم نیت باندې دې خواته راووتئ
والا دا سیو چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل ملک ته لاړ شو یار ملک ښه وي نو په دې امید راوتلي وو نو ګوره چې څه کېږي
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ بیا هم په پام کې لرئ یا په نظر کې مودی یا هیله لرئ چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا راژوندی کوي
یاره نه پلان کې نه لرم ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو مات شو کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق مې کول او بیخي یعنې زه به سهار وخته پاڅېدم خپل انسټیټیوټ ته بتلم هلته به محصلینو باندې ګرځېدم څه ستونزه څه مشکل استادانو ته به مې وویل چې یو ملت باید تاسو ناوخته نه کړئ خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ همداسې به مو نمایندګانو سره مجلسونه کول ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړي هر شي ته ما ټایم ورکړی ولې زما هغه کمې هیلې ما کوم ارمانونه وو هغه پاتې شو نو بیا د فعالیت
په داسې حالاتو کې ما له ځینو کسانو سره چې خبرې کړي دي پخوا چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوي دي نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي تاسو ولې برعکس فکر کوئ
بس ټول هیلې چې دي نیمګړې دي ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي هغه هېڅ یو حکومت نه یو حکومت په راشي هغه سکوت شي نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره ځکه دا روپۍ غواړي سرمایه غواړي مونږ سره نه څوک کومک کوي نه کومه وکیل مونږ سره تېر جمهوریت کې کومک کړی نه مونږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی دا خاص ما چلاوه د خپل جیب نه ما چلاوه نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته تشویق نشته دی نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي تشویق نه وي نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي کله پیسه وي کله نه وي نو چې همکاري در سره ونه شي د دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی زه یې نشم چلولی
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینواری صاحب چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول چا سره مو تماسونه درلودل، هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې؟
دا خدا چې د ځوانانو عالی شورا خو ډیره ښه شورا وه او ډیر پرمختګ یې کړی او ډیره ښه روانه وه. مونږ د ولسوال نه نیولې غنیخیل ولسوال، قومندان د امنیا، همداسې ښاروال تر والي پورې، تر رئیس جمهوره پورې مونږ ناستې لرلې. همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات په بعضې چا سره به ظلم کېده، هغو حق به خوړل کېده د ولس، نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې، یعنی د ولسوال نه نیولې تر والي پورې به مونږ شریکولې. هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه ته تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی. لکه خلکو سره به هم پوهنتونونو سره به هم قراردادونه کول، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وي؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري. په مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان، چې هغه مستقیما هر سره روابط لرل، او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لاپونه کول، د تعلیم په باره کې، نور د ولس حق حقوق پوښتل د ولسوال او د قومندان نه، نو ډېر صلاحیتونه یې ورکړي. خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ، یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو، هغه کوم دغه چې اوس مونږ پروګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وی اړیکه لرئ، که ټول اړیکې مو پرې شوي دي؟
نه، اوس هم ټولې اړیکې پرې شوي دي. بس نوی حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړ، اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و، ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف تومیده د غنیخیلو یو نوموتی ډاکټر و. امریکا هغه ګشناره دي سره یې خپله کله کله مره دغه خپرونې کولې. نه پوهېږو، یو لوړ شخصیت و، هېڅ نتیجه باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه. خو بس لار خپل کلینیک ته روان و، صبح کې خلک ورته رامخته شوي پنځه کسه، او د موټر یې کیستی او ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پیښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې، دوه نوي برازي نو نغال ته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي، ډېر زیات غریب پر راټولو. تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده، ټول فری وو، هېڅ نه و. نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله وو، ټول شینوارو ته خدمت کړی دی، هلته ډېر زیات خدمت کړی خلکو ته، غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو تر اوسه نه پوه شوی. خو بس دغه بعض راډیوګانو سره مرکې مرکې کولې، لکه امریکا غږ، نور راډیوګانې سره. نو نه پوهېږي که په دغه جرم باندې وظف شوی نو کېدای شي نور خو حکومت دښمني نه لرله. بل پلار مې داسې سړی نه و، یعنی مطلب ټول خلک پرې خوشحاله وو، هر چا سره یې ښه کړي دي، او ډېر یو بیل لکم سړی و، هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړې.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو، تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه، څه رقم پېښه شوه؟ هغه کیسه راته وکړئ.
والا ډېره دردونکې پېښه وه. زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله، خپل هسپتال هم لرل، نو زه به وروسته ورتلم. کله زه ناست وم، اوس مې یادېږي، یو تره زوی مې راغی، ویل چې دغه چا ویشته، کاکا چا ویشته. بس دې کې مې منډه کړه، منډې 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 منډې، تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی. یو دین ته مزل ما همداسې کړی، خو چې هسپتال ورغلم دا پروت و، کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی و. په همدې ورځ باندې م روژه و، نو ما ته یې ویل چې هېڅ خبره نشته، مه وارخطا کېږئ. خبرې را سره کولې، خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوته، او ډاکټران کمزوري دي، دې دغه وینه دلته دغه شوې وه، پران شوې وه، وخت یې ډېر وشو. نو چې بیا یوه ګینټه وروسته مونږ روان کړ، نو غازی امان الله خان سره یې سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکو لپاره څه پلان لري؟
ولا راتلونکو ته خو موږ ډېر امیدونه او ډېر زیات امیدونه ورته لرل. موږ کوم امیدونه چې موږ کوم دغه چې هغه اوس فعلا اوبو باندې لاهو شو، امیدونه خو ډېر زیات و خو هغه ټول لاهو شو، نو بس څه امید لرو، نو بس
مگر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري.
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمنی ته ورسېدو. کوم پلانونه چې موږ لرل او هغه مخکې روان کړي وو هغه هغه ټول پات شو افغانستان کې، نو دېنه مخکې به ګورو چې څه کېږي.
او څومره درس مو ویلی؟ په کوم ځای کې مو درس ویلی؟
زه خپله په دغه کې به حقوق مو ویلی دي هلته خوا پانسي کې.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسیږي خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري، تاسو څه کوئ؟
ولا اوس خو فعلا یو څه خپله شخصي دغه لرم، سرمایه لرم، خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته. نو داسې خوشي به نه کېږي ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه موږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
او واده مو کړی، پنځه ماشومان لرم، درې زامن دي، دوه لورانې دي.
هغو دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه، هغو افغانستان کې دي، زه فعلا ترکیه ته راغلی یم، هغو هلته دي.
له ماشومانو سره کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم، د هغو احوال او پوښتنه کوم، نو بس خپل ستونزې مشکلات سره شریکو، یا حل لاره ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومانو سره خبرې کوم، مشر زوی مې دولس کلن دی، پسې نهه کلن دی، او بیا ما لور ده اوو کلو، پسې څلور کلو، دو یو کال اخیرنی زوی مې چې دی یو کلن دی.
خبرې ورسره کوئ کله کله؟
پوښتنه یې کوو، او زما پوښتنه کوي، نو تر دې دمه ښه دي، مشکل نشته.
مطلب کله چې له هغو سره تاسو خبرې کوئ پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی؟
ولې نه، ولا ډېر زیات خوابدې دي، هره ورځ په زنګونه وي، ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی، څه خبرې دي، چېرته یاست، او بس څه وکړو، دغه سې مشکلات زموږ په وطن باندې راغله، ستونزې راغلې، بس موږ ته هم کورنۍ یادېږي، هم بچي راته یادېږي، نو هغو هم تماس نیسي موږ سره، حتماً ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو.
ترکیې ته مو په کومه لار ځان راورسوو؟
ترکیې ته خو داسې وو چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو، ویزې بندې وي، بیا ما لاره کې بعضې مشکلات مو، خو بس تر دې ځایه را رسېدلی. زه خو لږ ښه راړم، خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي، یعنې ډوډۍ نه وه ورکړ شوي، نو هغو وهل شوي په چاقوانو باندې، ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران زموږ د افغانانو سره، ډېر دومره یې کړولي وو، دومره یې دردولي وو چې یعنې مطلب واوره کې اچولي وو، د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وي، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي؟
نه، هیڅ کلم نه. قاچاقبر باندې باید، زما پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زموږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي، یعنې بیخي هلته یې کورنۍ په دې په تمه یې چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسېدلی، یا هغه املته هدیره جوړه شوې، هر افغان چې مړ کېږي املته یې ښخې، موږ سره یو ملګری او هغه موږ سره راته، هغې وویل چې ما په خپلو سترګو څلور پنځه جسدونه ولیده چې هلته پراته وو، خو زه یې دومره والی او ما چې ما کې دومره تاب نه و چې هغه ما راوچته کړی او ما املته پرېښوده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وئ؟
نه، زلزلې نه موږ لرې وو، یعنې مطلب انکاره کې وو زلزله وه، خو دومره نه وه لکه دغه نورو ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته ذهنونه رسولي دي.
کله چې زلزلہ وشوله تاسو وایي چې تاسو په انقره کې وای، مګر تاسو عزیزان دوستان ملګری په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
او تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپله په انقره کې وم، په انقره کې دومره زلزله نه وه، خو افغانانو ته نقصان رسولی دی دغلس ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او دا کسانو هملته په لیلیه کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیه هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات ته راغونډ شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
کمو تک د جرمني خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړئ، که هغې خواته ونه شي بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کېږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو نه کېږي، ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، څه خو باید ورته وکړو. نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان در سره دي؟
دلته ما سره تقریبا اته کسه افغانان دي، او دلته تقریبا اتو کلونه دلته اوسېږي، خپل ځای دی، خپل کور دی. نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي، ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه اوزګار یاست؟
نه، زه فعلا اوزګار یم، کوم کار اوس پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم. نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي، نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو، ځکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي. نو زه به څه کار وکړم، ځکه که دا کار بیا رامخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېده هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي؟
ولې نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زمونږ ډېر خوږ ژوند و. هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني، امریکا، دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو. ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و. نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرۍ ژوند کې ډېر فرق دی، کلي کې مینه یې، محبت یې، یو بل پوښتنه یې. او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي. نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و، پسې خفه یو، پسې ځورېږو، هره شپه یې یاد ته راولو، پرې خبرې کوو.
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی، او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري، جمن درې. هغو ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې بې درسه نه دي پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال به شي چې بې درسه دي، نو مکتب ته نه ځي، ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه، چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه، زه ډېر زیات او ډېر زیات دردېږم، ډېر زیات کړېږم. یو سیکنډ چې د هغو باندې تېرېږي بې درسه هم ماته ډېر زیات زور راکوي، ځکه دا خو د دو آینده خرابېږي، او دو ته بیا آینده کې ډېر زیات مشکل جوړېږي. یو ملت د هغو همداسې تېرېږي، زه ډېر سخت په دردېږم، ډېر سخت کړېږم. نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله، انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو، دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو. نو بس په همدغه باندې لګیا یو، د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچي مو مکتبونه وایي، تحصیل وکاندي، د وطن خدمتگار جوړ شي، وطن ته یو څه وکاندي، په همدغه باندې لګیا یو.
سمیع الله شینواری، ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه وی.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت پور موندلی شي. زموږ پرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
Oh,
نظروں چانے